د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په بهر کې د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ کړی دی چې د لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه واوسي چې د لوبغاړي په افغانستان کې له لوبو منې شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ورته د ګډون زمینه برابره کړي. د غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2018 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورختون اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او څو نور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبه په ورځ د واورو او بارانونو د ورېدو امکان شته. له لسو تر دیرشو میلی متر پورې د باران او له پنځه لسو تر پنځوس سانتي متر پورې د واورو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت بیا خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د اورښتونو له کبله په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتو احتمال شته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیرو کسانو ته د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزده کړي دي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوی دوی اونې مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 55 ډېر کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاکو موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراته زمردو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوي محمد قاسم امیری پرون بختر خبرې جانس ته ویل چې د زمرد پر افغان سوداګرو په څه باندې 1,640,000 ډالرو پلورل شوی دی. دا تیرو څه باندې درې نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولې، د پنجشیر د زمردو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراجیږي او پلورل کیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستان رسنیو په وینا د خبرې اترې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبه د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیزو اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد له سترو مظاهرو اونۍ وروسته معترضو محصلینو یو ځل بیا واټون ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمېنه انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوو چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبې تر مازدیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1,500 کسانو د نیولو خبر ورکړی وه. بیا هم ستړي مشه فریده سیالم په تخنیکي چارو کې رسره تیار روشان دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي غوښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نومونه څو ځل یاد شوي وو. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوې چې د القاعده شبکې مشران پیران کې دیره دي. نور تفصیل له احمد چی براورو.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خاص کړی دی. کال مخکې هم د ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی وو. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګر ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسس اسامه بن لادن د 2011 کال د می په 2 د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ شته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوی وو چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یوه ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څانګې د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستانه مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څانګې آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته یې هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلني راپور کې چې د سیشن بی پورس ناوخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوې چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پي مخ پر ودې وړتیا او ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلې ځلې ممکن سیمه نور هم بی ثبات کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د تپیز د پای ته رسولو لپاره د اقدامو نړیوال سیالیو ته د دوی د رسنیدو ته د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغو بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي چې فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني او د فیفا د اصول له مخې باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي چې هغه لوبډله په رسمیت وپیژندل شي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې ده. نور تفصیل په دړه له اکرام الله اکرام اورو.
د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 15مه دا یوازې لوب نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. دا افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوی په فیفا غ کړی چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابر کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی. خدای نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړي کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي. هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه وانشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي.
بونون خودش یک جزء از فدراسیون
دی وای جونی د افغانستان د فوتبال فدراسیون برخه ده موخه فیفا ته هم ویل چې هر کله چې خونځي او په هنتونونو د جونو په وړاندې خلاص شول او جونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوتبال کولو اجازه ورکړل شو موږ به هم شروع وکړو د ورزش د حقوقو ائتلاف پر راپور کې د افغانستان د خوځو د فوتبال د ملي لوبډلې او د جونو د زواک سازمان بنسټي خودونکې خالدی فوپل لو قوله راغلی چې ک فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبي کولو اجازه ورکړي دوی کولای شي نړۍ ته وخی چې افغان خوځو او جونی په ورزش خونځي او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅ کلمات ونه خوري د ورزش د برخې یو شمیر فعالان په دې برخه کې د بشري حقوقو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي په اوتریش کې د فورسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یو تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن خونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لانه لري کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي زما په نظر یو ښه اقدام به وي
یک اقدام عالی خاط بود
په 2021 میلادي کال کې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو د خزو انجونو پزدا کړو او کار د بندیز ترڅنګ دوی په سیاسي ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم لکار کولو منع کړی او د غرازي ورزشي لوبغالو ته د خزو انجونو په ورته کوم بندیز ولاګو دا بندیزونه په کوردنن او بهر په پراخه کچه غندل شي او د بشري حقوقو مدافعان د خزو له حقوقو ښکارا سرغړونه بولی
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په جنوبی کوریا کې په زرګونو پوځیان او د وروژنې وسایط هڅه کوي چې لشپږ ورځو راهیسې د لګیدلې ورونو مخه ونیسي او ویوژني په دغه هیواد کې میشت امریکایي ځواکونه هم د دغو پراخو ورونو په وژلو کې مرسته کوي په دې اړه درته د احمد شیبر راپور لرو چې تر هغې وروسته د روژې رنګونو ساسې واکس پاپونه لرو تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم تسره واورئ
د جنوبی کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله تر اوسه لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چارواکي وایي اکثر قربانیان د شپېتو او بیاو کلونو ترمنځ دي او د دې اورونو له امله په لسکونو کسان ټپیان شوي دي چې د دوه لسو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د دې اورونو له امله تر 30 ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي د جنوبی کوریا موقت ولسمشر آن دک سو ویلي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګیدو تر ټولو ناوړه پیښه ده د اورونو له امله د اوسونګ شار در لسو کلن زوړ معبد ویجاړ شوی دی خو مخکې تر دې چې د ګونسا په نوم دغه عبادت ځیته د اور لمبې ورسی شي ډیر لرغونی آثار خوندي ځایونو ته انتقال شوی دی چارواکي وایي اورونه د جمعې ماسپښین د سانچونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اوسونګ سیمه ته خپاره شول د راپورونو له مخې د شمالونو له امله د اور لمبې د جنوبي کوریا د اندونګ یونګیانګ یونګدوک او چونګ ګوسونګ سیمو ته خبرې شوې دي د جنوبي کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رویټرز اژانس ته وویل چې د اوسونګ اورونه ډیر پراخ او په چټکۍ پسې پراخی شي چارواکي وایي چې پرون تر غرمې وروسته د اوسونګ د غرونو پر سر د اور وژنې یو هلیکوپټر نسکور شوه چې له امله یې پیلوټ ووشل شو د دې پیښې په لټنه روانه ده شاوخوا 5000 پوځیان او د اور وژلو په زرګونو وسایل د لګیدلو اورونو د وژلو هڅې کوي په جنوبی کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټرو هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیستې ده
د روژې رنگونه
اکبر خان هم زم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک وکي بند کړو روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي غوګونو هم روژوي خلمو باید روژوي او څومره چې کولای شي عبادت پکې زیات وکړو صدقه ورکړو د قران کریم تلاوت وکړو ذکر اذکار وکړو
سلامونه تاسو ته ازادې رادیو ټول اوریدونکو تر دې دم پرې روژه ډیره خطه را شوې ځکه موسم په کې ډیر خایسته موسم دی نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نیسي
د ماخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه مات شیبه د آرام دعا او شکر سره تیر کړم الله تعالی د زمونږ او ساسه روژه عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منزور کړي او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت